السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دی انی ساج مليم په دې خبرونه کې با په شوال کې د ډرون برید په خبر کې د لټون د عملیاتو په کورم ایجنسی کې د پولیو مهم په پاکستان کې د پټرولو کمی بشري حقوقونه د قبایلو مشکلات د یونان او د ایران اټمی پروګرام او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خلمړي با د دې سات خبرونه وورو چې زم همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې څلور کسان وژل شوي. د پېښور پولیسو سلګونه کسان د عملیاتو پر مهال نیولې او په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې په محدود پرمختګ پای ته ورسېدې. پوره خبرونه د شمالي وزیرستان په شمال سیمه کې په شوال سیمه کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال لډیو خبريال د ځای چارواکو له خلې خبر راکوي چې دا برید نن سهار 8 بجې تر سره شوی دی. چارواکو دا ونه ویل چې په نخښه شوی طالبان د کومې ډلې سړی وو. د روان کال له پیله بی پیلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلی سیمو بریدونو ته ادامه ورکړه. د پېښور په بیلابیلو برخو کې د مشکوکو وسلوالو غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د خارنه د مشال لډیو خبريال وای چې پولیسو په تازه عملیاتو کې یو شمیر کسان نیولې دي او دغوی نه پلټنې روانې دي. مشال لډیو سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې تر اوسه د لټون په عملیاتو کې د 3500 نه ډیر کسان نیولې دي. پېښور کې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول د خونړی برید نه وروسته په خار کې د امنیتي ادارو لخوا ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي او خار ته په تلون کولارو کشمیر پولیس زی پر زی کړل شوی دی. پاکستان کې د پېټرولیم بحران لا پیچلې شوی دی او د پنجاب صوبې نه وروسته اوس په خیبر پختونخوا کې هم خلک د خپلو ګاډو چلولو لپاره تیل نشي ترلاسه کولی. تیره ورځ خبریالانو سره د خبرو په وخت د پېټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي وویل د نرخونو کمیدو په وجه د تیلو غوښتنه ډیره شوې ده او هیله ده چې څو ورځو کې به دا ستونزه هواره شي. نوموړي زیاته کړه
ڈیمانڈ جو اسٹیبلش کی جاتی ہے وہ پچھلے مہینے کو دیکھا جاتا ہے
دے وئی طلب د 13 میاشت به حساب سره وی چې 13 میاشت کې سمر تیل خرچ شوی وو. د نرخونو کمیدو په وجه مونږ خوښه دیرش زرا ټنه اضافي تیل ذخیره کړی وو چې پکې زمونږ د خپلو ریفائنرو تیل هم او د بهر نه هم راغوختی وو. خو مسله دا وشو چې اولو درې ورځو کې د 500 زرا ټنه نه زیات اضافي تیل مارکیټ کې خرچ شو چې ورسره زمونږ پر ریفائنرو او پمپونو بوج سیوا شو. اوس زمونږ کوشش دی چې د 500 نه تر 2 ورځو پورې دا مسله حل شي او امید دی چې تر ډیره حد به
په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال خبر راکوي چې نن وزیر اعظم نواز شریف د تیلو په بحران د قابو موندلو لپاره یو غونډه هم رابللې ده. په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې ځنډول شوی د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین یو وار بیا د نن نه پیل شو. چارواکي وایي دا کمپاین به د جنورۍ تر 22 نیټې پورې دوام ولري چې ورکې به خواوشا 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کورمې د روغتیا د محکمې یو چارواکي شیرخان افریدي مشال لډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دیکھو فری کمپین ایکٹیویٹیز یا پریپریشن بھی دا کمپین لگی کرنا ہے کہنا سارا زون پہ ریلی چھٹیوں کے بغیر اور ٹائپ میں لگنا جی تک یہ رولا دا کمپین کی کرنا ہے کہنا دا دن نا سن تاریخ نہ شروع ہو نو پر کی کرنا ہے کہنا دا سے تو غلط ریزن نہ کرے کہ یہ سیکیورٹی دا یا نو سے لاجسٹک مارکیٹنگ ڈیفیشنسی دا دا سر دا چھٹیوں نہ سارا
شیرخان افریدی زیاته کړه چې ماشومان ته د ساسکو د ورکولو لپاره سیمیتا 1500 ډلې لیگل شوې دي. نن سهار د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د دخیو په سیمه کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شول او د څلورو پولیسو په ګډون 8 کسان نور ژوبل شول. د خوست د امنیت قومندان د دفتر امیر فیض محمد مشال لډیو ته وویل چې یا د مرګ ژوبله د پولیسو د رینجر ګاډي او د سورلۍ د یو ګاډي د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د افغانستان ولسي جرګه د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یا داعش وسلوال بوي. د راپورونو له مخې د هیواد په ځینو ولایتونو لکه په هلمند، لوګر، زابل، کونړ، سرپل او فراه کې د داعش ډلې د فعالېدو نښې نښانې لیدل شوي او تور بیرغونه یې په ځینو ځایونو کې رپیږي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د مشال لډیو افغان څنګې سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو وغوښتل چې په هیواد کې نامنیو ته د اجازه نه ورکوي.
با ارتباط به مسئله داعش تقاضای ما از حکومت افغانستان از ارگانهای امنیتی به خصوص و در مجموع کشورهای منطقه ای که ارتباط به تامین منطقه تامین افغانستان و آوردن صلح امنیت
دی وای د داعش د مسلې په برخه کې زمون غوښتنه له افغان حکومت د هیواد امنیتي ځواکونو د سیمې له هیوادونو څخه داده چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو هڅه وکړي او پرې نږدې چې خلک په تشویش او اندېښنو کې ژوند وکړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې په افغانستان کې ځینو وسلوالو کسانو د اسلامي دولت د ډلې په نوم فعالیت پیل کړی دی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي دی کیف په د هیواد په مشرقي برخه خپل کنټرول بیا ځای پر ځای کړی. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتونخوا خیاغیانو ترمنځ جګړه لا ګړندۍ شوې ده. د اتوار په ورځ د یوکرین په مرکزي ښار کیف کې د یو والي لاریون ته د وینا په وخت پوروشنکو زیاته کړه یوکرین به د خپل خاورې یو انچ هم بلتونخوا خو ته پرېنږدي. په دغه موخه د ښار په ازادۍ څلورلارې کې په زرګونو خلک راټول شوي وو. دوی په لاسونو کې بیرغونه هسک کړي او په مشرقي ښار وولنو واخه کې د سورلو په یو بس په یو راکټي برید کې د وژلو شو کسانو د یاد بینرونه نیولې وو. د جنوري په 14مه نیټه شوي دغه برید کې 14 کسان وژل شوي وو. کیف د برید تور په بلتونخوا خو پورې کړو خو یاغیانو دغه تورونه رد کړي وو. لویدیز ډیپلوماټان وایي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیوا کې د بندو دروازو تر شا وکتل. د ایراني پلاوی مشر عباس رقچی کسه هم د خبرې ګټورې وبللې خو ویل چې د پرمختګ په اړه سویل وخت مخکې دي. د چین استازي وینګ خون ویل چې د رواني فبروري میاشتې په لومړیو کې به د دې خبرو بل پړاو ترسره شي خو نوموړي د ځای په اړه څه ونه ویل. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې په جنیوا او پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو په کچه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ ترسره شوې دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او جواد ظریف کتنه هم په دې لړۍ کې شامل ده. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 1.10 روپۍ. یو پوند په 1.25 روپۍ او 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او 20.50 روپۍ. د سعودي عرب یو ریال په 16.90 روپۍ او 20 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور او بنو کې وریځ وي او په کوټه کې به د باران امکان وي. او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3، بنو کې 3 او 2، او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 19°C وي.
د نجیب امیر نه تاسو خبرونه او زمونږ د همکار یوسف کاکر نه تاسو د موسم حال او د کرنسو بیې اورید. د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور چې په شوال کې نن ډرون برید شوی چې پکې 4 مشکوکا وسلوال وجل شوی دي. په کورمای ایجنسی کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ځنډول شوی کمپاین لنن څخه بیا پیلېږي.
چې معذور شي دا هیڅ نه دی، ژوند خو دي تباه او برباد شي. نو یو په څلوري ګرځېدم دي بیا لکه دونه شو چې وس اوس په لوړ باندې ګرځم.
په پاکستان کې د پېټرولو د بحران له وجې ډېر خلک مشکلات لري.
کرنې یو په ډبل شوي دي او پېټرول لږ ورکوي ډېر نه ورکوي. تو هم په ګنده ګنده به ورته په پمپ کې تېرېږي.
د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو یو شمېر شکونه موجود دي خو د قانوني چارو پوهان وایي چې په دغو قوانینو عمل نه کیږي.
هر هغه د پاکستان معاشري وګړي په حراست کې نشي غستي تر کومې پورې چاغته وجنې خودلې شوی.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوس ورسو د خبرونې لمړي رپورټ اړخته. نن د وزیرستان په شوال کې ډرون برید شوی چې پکې سلور مشکوکا وسلوال وجل شوی دی. دا خبره پاکستانی چارواکو نن مشال ریډیو ته کړې ده. خو غیدانه دی ویلي چې په وجل شوو کې کم وسلوال شامل دي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې رپورت کې اورو.
د شلی قطبی وزیرستان سرحدی سیمه شوال نر رسدلیو اطلاعاتو په مطابق نن گئی زمال اتا بجے بے آوابازا امریکایی جزونو د شوال غجے رغزی سرا نجدے د شوی خیل پا سیمکش برید وکڑلی یو کوری پا نقشا کا دوا تو غندی ور بند و دا غل چه پا نتیجه شه یو کور غط زیانی او پا کور کش موجود سالور طالبون و وجل شوال پا دیر اسمیل خان بنو کش ده خفیه ادارو چرواکیو ده مشال ر جو په پښتنه د پېښو او په پېښاکشه د څلور طالبانو د مرګ په خلای وکړلې. خدای ونه شولا چې وژلې طالبان د طالبانو د کومې ډلې سره تعلق لري. په بل پلو د دغې سیمه د نوم جوتولو او ژغ نه ریکارډ کولو په لوز یو قبایلي مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکا وویل چې بیا وبازا امریکایي جزونو برید کړای دی چې پکښې څلور کسان وژلې شوي دي. خو په داسې مکښې طالبان لیورچانی وسلول نشتا دای او پا برید شو جلی کسون بی پلوه که بایلیون دی. داده ها یادوی چه بی آوابازا امریکایی جزونو دگی برید نمکش برید ده روان میاشت ده سوارلسم پینزلسم نیچه پا منزینش پا ده سولی وزیرستان پا سیما وچه دراکش کرای و چه پکشش پیش کسون و جلی شوی و. سیلاب مسود، مشال ریجو، دیره اسماعیل خان.
د سلام محسود رپورٹ ما اوریدل د وسلوالو د مشکوکه وسلوالو د وژنې په اړه وسلوالو لاسنه دی ویلي. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پولیسو لخوا د لټون عملیات دوام لري. دا چې دغه عملیات د ښار په کومو سیمو کې روان دي او په ترڅ کې تر اوسه څومره کسان نیول شوي دي په اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورٹ راکوي.
د اتوار په ورځ په یو بیان کې د پیښور د پولیسو مشر ایس ایس پی میا محمد سعید ادا کړی دا چې درې ورځې وړاندې تاکان یونیورسټي ټاون او پښتخره پولیس سټیشن په سیمو کې د پولیسو پاک فوج او د پاکستان ایئر فورس چارواکو په ګډه یو سرپرایز یا سمدستي عملیات پیل کړل چې خوښه سلور سوا او سلور اویا شکمن کسان یې پکې نیولي وو چې د پلټون وروسته بے ګناه خلک یې خوشې کړل او دوی ته لایسنس یافته یا قانوني وسله واپس ورکړی ده. دد په وینا په دغه عملیاتو کې په پیښور کې غیر رجسټر افغان کډوال هم نیول شوي وو چې د هغوی خلاف د فارن ایکټ لاندې مقدمې درج شوي دي او هغوی به خپل وطن ته واپس لیږلی شي. دغه شان د خیبر پښتونخوا د آی جی پی دفتر نه خپره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په ټوله صوبه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او د 14 دسمبر نه وروسته په ټوله صوبه کې اوسه پورې خوښه 300 کسان نیول شوي دي چې 50 پکې په کورونو په چاپو په دوران او 250 په ناکه بندو باندې نیول شوي دي. دا خبر پاڼې په وینا دغه عملیاتو کې د نارینه پولیس چارواکو نه علاوه زنانه پولیس هم برخه اخیستې وه او خوښه زر اوټلو نه علاوه ګڼ شمېر کورونه یې هم لټولي دي. دغه شان او یا نه زیات افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه په صوبه کې اوسېدل نیول شوي دي. یاد دي وي چې په 14 دسمبر په پېښور آرمي پبلک سکول باندې د برید وروسته د پېښور نه علاوه د صوبې په نورو ښارونو کې ناکبنده او د لټون عملیات زیات شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د ځنډول شوي کمپاین له نن څخه بیا پیلیږي. دا کمپاین چې څلور ورځې به دوام ولري په اړه یې په سیمه کې د صحت چارواکي وایي چې پوره تیاری یې ورته نیولې دي. د کورمې مشران له خپلو خلکو غواړي چې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسین ورکړي تر څو له معذوره کېدو یې وژغوري. طارق اورگزی پی رپورټ لري.
روغتیایی چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکی دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د صحت محکمې مشر شیرخان اپریدی مشال لډیو ته وویل د پولیو مهم د دې میاشت په 15 نیټې شروع کیدونکی و خو په سیمه کې چوټیانې د راتلو په وجه دغه مهم تر 2 اونیو پورې وځنډول شو. روغتیایی چارواکي وایي مهم لپاره دوی ټولې تیاریاں مکمل کړی دي او زیاتوي چې په مهم کې اور سره خلک تاون وکړي. د دغه خبره د کورم ایجنسی په یو سل ډیر شو علاقو کې د پنځو کالو نه کم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 1500 ټیمان مقرر کړی شوی دی. ملک حاجی صوبت خان او رغزی په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وویل دا پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره دی او زیاتوي چې مونږ غواړو چې دغه ناروغي په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختم شي.
د حکومت ډیر لوی خرچه کوي، دا مهم کامیاب شي ځکه خدای څکه سره د شلوالي ګډوالي نه بچي نو دا ډیر لوی فائدہ دی، ډیر لوی غدي. نو بهتر خبره دا ده چې دا خل د دې مهم کې حصہ واخلي او خپل بچیو ته د کتری وي.
د صحت د ویپانې تر مخه په دسمبر میاشت کې نوی د پولیو مرض کې سونه مخې ته راتلو وروسته په ملک کې د غشمیره 303 ته رسیدلې ده چې په دې کې 150 سونه زیات کې سونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. واضح دی چې د پولیو مرض ټولنه زیات کې سونه په 2014 کال کې مخې ته راغلي دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال 303 د پولیو د ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي، د دې ناروغۍ ښکار کسان وایي باید چې حکومت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. خو بیا د صحت وزارت وایي چې دوی ته په هغو سیمو کې د پولیو کمپاین کولو کې مشکلات وي چې پکې بد امنی ده، خو هیله لري چې روان کال کې به د پولیو ناروغۍ تر ډیره کنټرول کړي. په دې اړه دا رپورټ اورو چې د پولیو رنسوهلی د یو تن په غږ پیلېږي. دا غږ د ډاکټر حسین احمد دی چې له سوات سره تعلق لري او دا مهال د پولیو د ناروغانو درملنه کوي. وایي په ژوند کې پرمخت تلل غواړي، په یو لویه څوکې کار کول غواړي، خو د پولیو ناروغۍ ورله د ارمان پوره نه کړ.
زه د پرایمري نه کوټه تلم او مور فلار د جنکو په سکول کې داخل کړم. د فرست سفاله ما ته باغې کې ډیر زیات تکلیف وري کله با تفریح کې تو سکول راو ته سوق ما خبره غزه به 1400 لاندې 1400 ما او شپانه په زما په سر کې او زه ما به سر مات د پولیو د لاسه زه بیا ښه کال تلرنه ما میډیکل تلرنه ما.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت وایي په 2014 کال کې 303 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 93% یې د خیبر پختونخوا او فاټانا رپورټ شوي دي. د دې وزارت ویان ساجد حسین وایي کېدای شي د پولیو د ناروغانو د تیر کال شمیرې لا زیاتې شي ځکه چې اوس هم دوی سره د تیر کال د پولیو د ناروغانو نمونې په لیبارټریانو کې پرتې دي.
د پولیو په دې موجوده کیسون کې زیاتره هغه دي چې په 2012 کال کې ورته د طالبانو د بندیز له وجې ساس کې نه دی ورکړل شوی. اوس د فاټانه چې کوم ماشومان راغلي دي هغوی ته موږ واکسین ورکړی دی او دغسې حکومت نور هم اقدامات پوره پورته کړی دي. د امنیت موږ ته ډیره لویه ستونزه وه او هغه به اوس داخله وزارت موږ ته حل کوي. نو هیله ده چې روان کال به په دې ناروغۍ کې کمی راشي.
د پولیو ناروغۍ وهلي زیشانلی چې په اکنامکس کې ایم ایس سی او ایم ای ډی کړی دی وایي چې د خپلو همسولو نه په تعلیمي میدان کې رسته نه دی پاتې، خو که پخې روغې وي نو نن به یې خپل ارمانونه پوره کړي وو.
ژوند خو جی تباہ و برباد شي نو زه په سلوري ګرځېدم جی بیا لکه دونه شو چې بس اوس په لوړ باندې ګرځم. ما بالکل ما کتاب زما نه شوړې، اسکول ته ما بسته جی نه شوړې. رج جی زما خو دا ارمان نه چوز زما جام بشه ځکه چې ما ډیر زیات په سخت سبق ویل، ما ډیر ټیسټونه ورکړه.
په دې رستیو کې پنیم قبایلی سیمو اف ار بنو د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پاکستان حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې د پولیو ساسکو ورکولو سره سره د ستنو لګولو مهم هم پیل کړه. بلخو عبدالسلام چې د پولیو ناروغۍ وهلې او د ورنه ټوله سیماواری په سر دا وای ناروغي ورته ژوند دومره نه دی ګران کړي سمره چې ورته ټوله نه سپګ ګوري.
ما شریک کو ټول دا چې میډیا ټول یو لاس خلک نه هغه چې مختلف خلک هغه په هغه انداز باندې چلیږي او نو هغه ته ډیر زیات خپل یو بی ار وی خپل یو لګو درېږي لگا دا ډیر غټ مشکلات دي، ډیر غټ مشکلات دي. ما شریک خو لا بهر خبره ده خو کور کې هم دا چې کور کې دارو یو لږه ځکه چې لږ ځواب دور نور لږه ده په سیرې دو ګټل دي.
د عبدالسلام ارمان و چې وکیل او سیاستوال جوړ شي، خود پولیو ناروغي لوجي یې صرف تر لسمه تکړی کړی دي. د عبدالسلام مور بیا وايي کزوی ته د پولیو ساسکی ورکړی وي نو نن بعد د سخت سخن نه تیرې ده.
د ډېر خطه نه کانو چې تا وګورم چې زړه می خطه شي کانو نو من هم وايي چې خدای پاک جوړ او خو په پلوند په تورو به برابر وي جو موږ ډېر زیات خوشاله.
بل خو د پولیو د ناروغي په ضد د ملګرو ملتونو یو کارکونکي ډاکټر عبدالجمیل وايي باید چې د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغي د لمنځه وړلو لپاره لومړی ضروري کارونه پورته کړي.
لکه په سرو کې سلو ماشومان ته د پولیو څاڅکې یا د پولیو انجکشن رسو. خو دویمه خبره دا ده چې په دې خارجو کې کمې ګندګې دي، د اوبو ولاړې ذخیرې دي، دا به ټول ټیکول غواړي. ماشومانو چې کوم د غذایي کمې صورت حال دی، د هغې به هم تپوس کول غواړي. یعنی په قبایلي سیمه کې بیا دا چې کوم اعداد شمار دي تقریبا دا یعنی په سلو کې شپېته ماشومانو ته د غذایي کمې تکلیف دی.
د صحت وزارت وایي د پولیو د ناروغانو چې کومه شمېره په 2014 کې مخې ته راغلې ده، دا د 1990 کال وروسته په پاکستان کې یو ریکارډ شمېره ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د پټرولو د بحران او د دې د لاملونو جاج اخیستلو لپاره د هیواد وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې یو غونډه رابللې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پنجاب صوبه کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د پټرولو بحران دی او د دې لپاره د پمپونو مخې ته د ګاډو لوی لوی قطارونه ولاړ وي. خلک وایي چې حکومت ورسره ډېرې ژمنې کړي دي، باید چې هغه ژمنې پوره کړي. نور تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرخار اسلام آباد او پنجاب صوبه کې د تیرې یوې اونۍ راسې د پټرول بحران جاری دی او د صوبې زیاتره پټرول پمپ بند دي. هغه پمپونه چې پکې پټرول ملاویږي د هغې مخې ته پسونو ګاډي ولاړ وي. بل طرف ته حکومت د تیلو بحران کمولو دپاره لاهور کې سی این جی هم شروع کړې ده، خو دې سره په حالاتو څه خاص اثر نه دی پرېوتې. میډیا سره خبرو کې د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي وینا وه، د نرخونو کمېدو په وجه د تیلو غوښتنه زیاته شوې او امکان دی چې یو څو ورځو کې به حالات سم شي.
ډیماند جو اسټابلش کی جاتی ہے وہ پچھلے مہینے کو دیکھا جاتا ہے.
دی وی طلب د 13 میاشتې په حساب سره وی چې 13 میاشتې سمره تیل خرچ شوی وو. د نرخونو کمېدو په وجه مونږ خو شا 13 زره ټنه اضافي تیل ذخیره کړی وو چې پکې زمونږ د خپلو ریفائنرو تیل هم او د بهر نه هم راغوښتي وو. خو مسله دا وشوه چې اولو درې ورځو کې د 500 زره ټنه نه زیات اضافي تیل مارکیټ کې خرچ شو چې ورسره زمونږ پر ریفائنرو او پمپونو بوج سیوا شو. اوس زمونږ کوشش دی چې پینزو نه تر او ورځو پورې دا مسله حل شي او امید دی چې تر ډیره حد به دا حل شي. بل طرف ته د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پټرولو د کمښت یوازینی وجه طلب زیاتېدل نه، بلکې په حکومت او حکومتي ادارو د پی ایس او قرضه هم ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وینا وه، یادونه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو بحران پلټنو امر کړی او وایي چې دغه هر څوک ذمہوار او خطه د هغه په ضد به سخته کاروایی کولی شي. نوموړي په سمدستي توګه د پټرولیم د سیکرټری او ډیپټی سیکرټری په ګډون سلور تنه د خپلو عہدو څخه لري کړی دي او صوبایي حکومت ته د پټرولو شتون یقیني جوړولو لپاره اقداماتو هدایت هم کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو ولستا د یو شان حقوقو ورکولو یو شمیر شکونه موجود دي، خو د قانوني چارو پوهان وایي چې په دغو قوانینو هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. دوی دا هم وایي چې پولیس له خپلو اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کوي او پترس کې په آئین کې ورکړل شوو د خلکو له بنیادي بشري حقوقو سرغړونه کوي. په دې موضوع زلاند یوسفزی دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور های کورټ سره تړاو لرونکي اډوکیټ فرهاد الله وایي چې د پاکستان آئین کې د سلورم آرټیکل څخه تر 28م آرټیکل پورې د هیواد هر وګړي ته یو شان بنیادی بشري حقوقو ورکول لپاره شیقونه موجود دي.
د لسم نمبر چې کوم آرټیکل دی هغه تحفظ ورکړی دی د خلکو د نیولو او دغې د حراست غستو کې. هر هغه د پاکستان معاشري وګړي په حراست کې نشي غسته تر کومې پورې چې هغه ته وجه نه خودلې شوی. دولسم آرټیکل سزا سره تعلق ساتي چې هر یو سړی هغه کا فرض کا پغه باندې دا چارجیز وی چې تم فلانی جرم کې ونی وی نو هغه د پرمونګه سزا کوو. نو دا به خیال ساتلې شي دا یو قانوني کټغند چې د جرم کړي دی هغه ټیم کې دا کم قانون لاندې چې اوس دی ونی وی شو هغه ټیم کې دا قانون وو کنو کا فرض کا هغه ټیم کې دا قانون نو نو هغه به دغه قانون لاندې نه سزا کیدی شي او نه به نیوي شي.
د سپریم کورټ وکیل محمد اعجاز وینا دا چې آئین کې خو هر وګړی ته بیل ستوپیره یو شان حقونه ورکړي کړی شوې دي خو عمل پرې د نشټ برابر دی.
اوس تاسو په معاشره کې وګورئ چې یاره د پولیس څومره حد په دې وایلیشن کوي. آئین ورته دا وایي چې یاره ته یو سړی گرفتار کړي نو په څلیرویشتو ګنټو کې به دننه دننه ته مقامی مجسټریټ ته پیش کړي. دی څلیرویشت ګنټې خو څه کوي چې څلیرویشت ورځو پورې دی په خپلو پرایویټ لاک اپس کې هغوی ساتلي وي او هغوی باندې کم کم تشدد کیږي. دین علاوه د انسان د عزت او داغه د کور او داغه د چار دیواری چې کم تقدس ته پامل کېدو هم یو بنیادی حق ته زموږ د آئین لاندې د هغې هم صحیح پروټیکشن نشته خلکو ته او خلک انسیکیور فیل کوي.
ایډوکیټ فرحد الله وایي چې د آئین 19 آرټیکل د ځینې حدونو دننه د وینا او اظهار د ازادۍ حق ورکوي.
خو هغې باندې څه لیمیټیشن یا څه قانون داسې شته چې زمونږ اظهار دی زمونږ خبره دی داسې نه وي چې د خپل مذهب د شان خلاف دی یا زمونږ د پاکستان د انټیګریټي یا د هغې د سیکورټي ډیفینس خلاف په زمره کې راځي یا د زمونږ خبره زمونږ اظهار دی داسې وي چې هغه د ملګرو ملکونو سره زمونږ دوستانه ماحول خرابې دو سبب جوړیږي.
خو انګلیسي ورځپاڼا ایکسپریس ټریبون کې کارکونکو خبريال بصر علي وایي چې پاکستان کې د لیک او د وینا د ازادۍ قانون کش پنوم پاتې دي.
تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په ملک کې چار چا پیرا چې کوم خلک مړ شو ډېر صحافیان نو هغه ځاغه خبره کوم چې صحافي چې کوم نه چسر لاس نه چي خو صحافي چې کوم دی اگر روغه خبره کوي اگر سپینه خبره کوي مخامخ راولي او هغه د وجه نه ډېر خلک وجل شو. زه خو په خبر کې کار کوم نو زه دا سوچ کوم چې زدا سي او سيز لیکم یا زیاد
د پاکستان موجوده آئین ته کال 1903 اویم کې ختمی شکل ورکړی شو او وخت په وخت پکې تر دې دمه 21 ځله ترمیمونه شوي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته اوس به د ایران په اړه یو ریپورت وورو. لیدیز ډیپلوماټان وایي چې په جنیوا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د ایران او د نړۍ د شپږو سترو طاقتور هیوادونو پرون په سویس کې د اغې غونډې په لړۍ کې وکتل چې هدف یې د نړیوالو بندیزونو کمولو په بدل کې د تهران د اټمي فعالیتونو محدودول دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. له ایران سره پر روانو خبرو اترو کې چې هدف یې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو محدودول دي، د امنیت شورا 15 دایمي غړي امریکا، برتانیا، چین، فرانسا او روسیا او پر دوی سربیره جرمنی برخه لري. ډیپلوماټان په دې کتنه کې د محدود پرمختګ خبر ورکوي. د ایرانی پلاوی مشر عباس عراقچی که څه هم دا خبرې ګټورې وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه څه ویل له وخت مخکې دي. د چین استازي وانګ قون وویل چې د روانې فبروري میاشتې په لومړیو کې به د دې خبرو بل پړاو ترسره شي، خو نوموړي د ځای په اړه څه ونه ویل. خغلی وانګ ازادۍ رادیو ته وویل چې پر اصول او توافق د یو سند په پرتله خورا زیات اهمیت لري.
What is more important is meeting of
minds. څه چې ډېر مهم دي د فکرونو اجماع ده. ظاهري بنا که مقایسوي خبرې وکړو په دوهمه درجه کې راځي، خو سره لدی که په یو ټاکلي پړاو کې کوم توافق ترلاسه شي دا به ډېره منطقي او د اټکل وړ خبره وي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا او ایران استازي د روانو خبرو د چټک پرمختګ لپاره د یو سند پر مسوده کار کوي. د آلمانی تر خبرونې د راپور لمخې د موافقې د اصولو په نوم دا سند د هغه توافق جز دی چې ایران او شپږو قدرتونو تر روانې مارچ میاشتې پورې د هغې د بشپړولو تمه لرله. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې په ژنیو او پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو په کچه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ ترسره شوې دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو جان کیری او جواد ظریف کتنه هم په دې لړۍ کې شامل وه. له بلې خوا د امریکا کانګرس پر ایران د نویو بندیزونو وړاندیز کړی چې توافق ته د نه رسیدو په صورت کې به پرې ولګول شي، خو ولسمشر براک اوباما د جمعې په ورځ پر کانګرس غږ وکړ چې په داسې حال کې چې خبرې روانې دي له دې کاره دې ډډه وکړي، او وی ویل چې دای به د نویو بندیزونو طرحه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د ماسپخین دونی می بجی شوی دی د نجیب عامر نولند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې نن سهار د بی پیلوټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال طالبان وژل شوې دي. دا برید نن سهار 8 بجې تر سره شوې ده، خو دا پته نه لګیدلې چې نخښ شوي طالبان د کومې ډلې سړي وو. د پیښور په بیلابیلو برخو کې د مشکوکو وسلوالو او غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د ښار نه د مشال لړیو خبریال خبر راکوي چې پولیسو په تازه عملیاتو کې تر اوسه 4.5 سوه نه زیات کسان نیولي دي. پاکستان کې د پېټرولیم بحران پیچلی شوی دی او د پنجاب صوبې نه وروسته اوس په خیبر پختونخوا کې هم خلک د تیلو له کمبود سره مخامخ شوی دي. په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین یو وار بیا د نن پیل شو. چارواکي وایي دا کمپاین به د جنوري تر 22 روان وي، چې ورکی به شاوخوا 1,00,000 ماشومان ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. نن سهار د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ 3 تنه ووژل شول او د څلورو پولیسو په ګډون 8 کسان نور ژوبل شول. د افغانستان ولسی جرګې د هیواد له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په لوګر ولایت کې د هغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي چې ګمان کیږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال بوي. لویدیز ډیپلوماټان وایي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیوا کې د بندو دروازو تر شا وکتل. او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي دي کیف په د هیواد په مشرقي برخه خپل کنټرول بیا پر ځای کړي. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتونخوا خیاغیانو ترمنځ جګړه لا ګړندې شوې ده.
د نجیب عامر نملند خبرونه واوریدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې ملک نه تر هغه خاتمه لپاره په قومي اکشن پلان عمل درآمد حواله سره مهم پرمختګ شوی دی او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د مدرسو 15 تنظیمونو د تر هغه په ضد روان جنگ کې د حکومت سره د مرستې کولو اعلان نه علاوه ځانوجون کې حمله او د ملک په ضد مسلح جدوجهد حرام ګرځولې دی. اداري لیکي چې تر هغه خاتمه لپاره مذهبي ګوندونو لخوا چې کوم مثبت ردی عمل مخې ته راغلی دی نو دا د ستاینې وړ دی او په لومړي ځل د ملک ټولو مذهبي ګوندونو او دینی مدرسو تنظیمونو د مدرسو رجسټریشن فیصله وکړه. ادارې لیکي چې زیاتره مدرسو د ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نشته، خو چې کومې مدرسې یا تنظیمونه په ترهګرۍ کې ککړ دي نو په ضد یې تر اوسه هیڅ قسمه کاروایی نه ده کړې شوې. نو د ترهګرۍ ذمہ‌دار صرف دا یو څو مدرسې یا تنظیمونه نه، بلکې حکومت او د دې ادارې هم دي. ادارې په اخیره کې لیکي چې اوس حکومت ته خیال راغی چې ترهګرۍ کې ککړ د مدرسو په ضد کاروایی وکړې شي نو نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او فوري د پرې عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې داسې یو څو مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې وي نو په ضد دې مناسبه کاروایی وکړی شي چې نور یو شمېر مدرسې د الزاماتو نه پاکې شي. اداریه لیکي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره کومې مهمې فیصلې کړې شوې دي. که حکومت په دې صحیح توګه عمل درآمد وکړو نو یقینا چې انتهایی مثبتې او خوشګوارې نتیجې به راووزي. مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د پولیو په رنځ لیکلې ده. اداریه لیکي چې په روان کال کې په ملک کې د پولیو ډومبه کیس په خیبر پختونخوا مخترغه کم چې د تشویش وړ خبره ده. ادارې لیکي چې په ملک کې د پولیو نه متاثر ماشومان په شمیره کې اضافه روانه ده، خو حکومت دې په مخنیوي کې ناکامه ده. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې په هنګامي بنیادونو د دې رنځ مخنیوي لپاره کوششونه شروع کړي او چې کم پلاران خپل بچو ته پولیو څاڅکي ورکول نه انکار وکړي او یا چې څوک په پولیو ټیمونو حمله کوي نو په ضد دې سخت کاروایی وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ویک مجلې په یو لیکنه کې راغلی اول ځل دی چې په پاکستان کې د سخت دریځ خلاف د هیواد مدني ټولنه فعال شوه. لیکنه وایي که حکومت په سهولت په ګډه دغه تګلار خپل کړی نو د پاکستان د امنیت مسله به خای تر ډیره ورسره حل شي. بلخوا د ډیپلومیټ مجلې په یو لیکنه کې ویل شوی دی که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی یو نابغه کس یادیږي، خو پښتنو ته ورپېخې مسلې دومره پیچلې دي چې د نوموړي لپاره به یې حلول ښایي اسانه نه وي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
پا په داسې حال کې چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید یوه میاشت پوره شوه، پاکستان کې د مدني ټولنې غړي د سخت دریځۍ خلاف لا هم هغه ډول کلک ولاړ دي او وایي چې پاکستان به د ترهګرۍ او سخت دریځۍ نه خلاصوي. نیوزویک مجلې د دې موضوع په اړه خپل یوه لیکنه کې ویلي، پاکستان کې په اول وار دومره په قوت سره د ترهګرۍ خلاف جلوسونه او مظاهرې مخې ته راغلي، ګنی د هیواد کې خو زیاتره د مغربي نړۍ او هندوستان خلاف مظاهرې تر سترګو کېږي. مجله زیاتوي چې که څه هم د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف په عملیاتو بوخت دی او حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره د ترهګرۍ خلاف اکشن پلان تیار کړی دی، خو د اسلام آباد د لال مسجد ملا عبدالعزیز چې مدني ټولنې پرې د نفرت خوراونکي تقریرونو په تور کې ریپورت کړی، لا هم نه دی نیول شوی. په اسلام آباد کې د مذهبي سخت دریځۍ خلاف د مظاهرو مشري کوونکی جبران ناصر وای، پاکستان کې 3 کروڑ خلک اوسیږي چې 100,000 وسلوالو یرغمال کړی دي. نوموړی زیاتوي دوی تمه کوي چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف به ورسره لا نور خلک ملګري کیږي چې د تعلیم د لارې نه به خنډونه لري کوي او خپل بچي به د پولیو د رنځ نه د خلاصولو لپاره کردار لوبوي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې، وایي که څه هم افغان لسمشر اشرف غنی ډیر اهلیت او قابلیت لري، خو پښتانه چې د افغانستان 90% آبادی لري د دوی د مسلو د هواری په حق لبا د ځینې مشکلاتو سره مخ وي. د مجلې په وینا که یوې خواته په افغان وسلوالو کې زیاتره پښتانه شامل دي، نو بلې خواته د وسلوال بریدونو ځپل شوي هم زیاتره پښتانه دي. دا راز پښتنو په افغانستان کې تقریبا همیشه واکمنی کړې، خو اوس د هیواد کې ځمکني حالات ډېر بدل شوي دي. مجله لیکي چې افغان ولسمشر د دې مسلو مخنیوي په دا ډول کولای شي چې د پښتنو او وسلوالو ترمنځ واضح کرښه راکاږي او دا راز د هیواد دننه او بهر ټول نړۍ ته وخی چې پښتانه ترهګر نه دي. دویم دا چې په افغانستان کې پښتانه په عمومي توګه واکمنۍ کې د نورو قانونو برخه ومني، ځکه چې اوس وخت بدل شوی او پښتانه به د نوي حقایقو په رڼا کې د نورو قانونو سره په ورورولۍ او همغږۍ وخت تیروي چې دا راز په ګډه د دې هیواد راتلونکي د مشکلاتو نه محفوظ کړی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په اروپا کې د سخت دریځو لخوا د ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په یونان کې 100 تنه نیول شوي او په یو شمیر نورو اروپایي ښارونو کې هم پولیسو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په پیرس کې په یوې تنزیه مجلې چارلی هیبدو د سخت دریځو لخوا برید وروسته د اروپایي هیوادونو حکومتونه اندېښمن دي چې هغه په 100 کسان به چې له اروپایي هیوادونو تللي او د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې ترهګر حمله ترسره کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت جوړ کړی دی چې ژباړه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د بلجیم چارواکي د دې هیواد په ښارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له سرتېرو کار اخلي، د یونان د تروریزم ضد پولیسو په آتن کې 4 مشکوک کسان نیولي دي. په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې دا په 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې بلجیم په ښارونو کې له پوځ څخه کار اخلي. د یونان چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه نیولي، خو د یو نیول شوي کس په اړه هغه راپورونه چې ویل کېدل په بلجیم کې له تروریستي څانګې سره اړیکه لري سم نه وو. د بلجیم چارواکو هیله درلوده چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې به د عبدالحمید امید ابود په نوم یو 20 کلن د بروکسل استوګن چې په خټه د مراکش دی ونیول شي. داسې ګومان کېده چې هغه به په بلجیم کې تروریستي څانګې مشر وي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وړاندې تېرې پنجشنبې په ورځ عملیات وکړل. د بلجیم د څارنوالۍ وایاند ایریک فون دیر سپت وویل وروسته له هغې چې په آتن کې د نیول شوو کسانو په اړه یې له یونان څخه ترلاسه کړي معلومات وڅېړل، معلومه شوه چې دغه کسان د بلجیم له قضیې سره اړیکه نه لري. بلجیم د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په ټول هیواد کې ځواکونه ځای په ځای کړي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د یوې تروریستي حملې د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي. د بلجیم چارواکو وروسته په ډاګه کړه چې په دغو عملیاتو کې یوه ډله په نښه کړې چې غوښتلې پر پولیسو حمله ترسره کړي. د شنبې له ورځې راهیسې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل او په شمالي ښار اینورز کې چې اکثره اوسیدونکي یهودان دي شاوخوا 300 سرتیري ځای په ځای شوي دي. جرمني پولیسو هم د جمعې په ورځ په برلین کې 2 مشکوک کسان ونیول. دغه کسان تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره خلک ګمارل او مالي مرستې برابرولې. اروپا په پاریس کې د شارلی ابدو په تنظیم مجلې او له هغې وروسته په پاریس کې د بریدونو وروسته د تروریستي ګواښونو سره مخ شوې ده. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په غاړه اخیستی، خو د تروریزم د چارو کارپوهان په دې اړه شک کوي. د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له اروپایي هیوادونو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال لیډیو تاسو ور اوس بلال شو قبایلی سیمو ته. په قبایلی سیمو کې د بیلابیلو لوبو تنظیمونو یا اسوسییشنز مشران شکایت کوي چې د فاټا ډایریکټر سپورتس او اولمپک اسوسییشن د فاټا گیمز لوبو د جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. د دوی په وینا په دې لړ کې تر اوسه یو تنظیم ته کلنې فنډ نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي چې دا مسله په پام کې ده او ډېر ژر به په دې لړ کې عملی ګامونه واغستل شي. نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشنز او د اداران وای چې ډایریکټریټ اف سپورتس فاټا او فاټا اولمپک اسوسییشن سمو د مخ کې د فاټا گیمز په نامه د لوبو د را جوړولو اعلان کړی وو، خو دغه لوبي تر اوسه ترسره نه شوې او نه هم تر اوسه کوم اسوسییشن ته کالنی سپورتس فنډ میلاو شوی دی. په دې حکله د فاټا کراټه اسوسییشن جنرل سیکرټری جابر پردی مشال ریډیو ته وایي
کال باندې دوه درې ځلې د فاټا اولمپک اسوسییشن میټینګ کیږي او په هغه کې چې کم دی بار بار د فاټا گیمز اناونس کیږي، خو تر اوسه پورې لکه هیڅ قسمه غو نه شول. او هغه چې کم اعلانونه وغیرہ هغه میټینګ کې وشي چې هغه باندې عمل نه وي، د وجه نه مونږ لکه دا سوچ فکر کوي چې دا اعلان هم وشي تیاریان هم شروع شي، خو دا فاټا گیمز ولې نه کیږي؟ او د وجه نه بلکې چې کم گرانټونه وغیرہ دي هغه جاری کړلای شي چې دا سره دا فاټا چې کم سپورتس اسوسییشن دی چې دا روان شي. نو تقریبا دا سو کالونه دا فنډ جاری کیږي او دا فاټا گیمز کیږي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن جنرل سیکرټری مشرف خان هم دغه غوښتنه وکړه. وی ویل
موږ یې خود وړو چې فاټا گیمز هم وشي، فائدہ وی دا وی چې موږ ته پکې نوی نوی کسان هم راووځي. دا سره موږ د فاټا کم ریفریشمنٹ هم وشي، انجوائمنٹ هم وشي، د کھیل په وجه باندې صرف فاټا نه بلکې ملک نامه هم روحانه کې مونږ وسم دا دي تلیټ تا چې نن هم اسلام آباد کې اسرائیل وو د ایران د پاره انډور گیم د پاره ما یو تلیټ ته سمی الله چې هغه په سیکنډ پوزیشن یې اخیسته او زه امید لرم چې کله به ډېره مقاده ته ملو شي ان شاء الله چې دا مخکې نور هم ښه وکړي.
د فاټا گیمز نه را جوړولو د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن ستا د فنډونو نه ملاوېدو په حق لمچ کلا د فاټا سپورتس ډایریکټر فیصل جمیل شاه سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې پیسو خبره وه، پیسې نوی اوس پیسې اوس ان شاء الله موږ سره بجټ کې پیسې راغلي دي. نو ان شاء الله موږ امید دی چې فاټا اولمپک ته موږ ویلي دي چې تاسو خپل یو پروپوزل راکې چې موږ ان شاء الله دا گیمونه چې دي موږ کم از کم مارچ یا اپریل کې موږ یا مئی کې موږ کم از کم چې مئی کې وکړو.
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن او د داران او لوبغاړي وایي چې دلته د لوبو د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په د خبرونې په اخر کې د 19 پروګرام د تاریخ پاڼه وورو. نننی پروګرام کې د سواد بریکوټ د سیمې پاړه خبرې شوې دي. راځي چې وورو چې دغه سیمې تاریخ څه دی. خالد خان د خبرونه جوړه کړې ده.
<تصفيق>
ګران اوریدونکو د تاریخ پانه پروګرام کې به نن د سوات سیمې تاریخي او لرغونی ځای بریکوټ په حق له معلومات ترکو. چرته چې د کال 1915 اتیایم نه د اټلی حکومت په مرسته سیړنې او کودایانې روانې دي او لرغونی آثار او کارپوهانو او سیړنکارو ته دغلته داسې آثار ملو شوي دي چې د سکندر اعظم د وخت نه واخله تر بود مت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو وخت کې دغه ښار د ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات یو لوی علمي کلتوري او مذهبي مرکز پاتې شوی دی. دا کوزه سوات بریکوټ تحصیل په حق لا چې کله خبره کوو نو د بلو کلی غالګي غونډه کندیره نجیګرام املوک درا او اوډیګرام ذکر به خامخه کوو، ځکه چې دغلته د بود مت او بیا د هندوشاهي وخت سټوپې ودانې او کلاګانې اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي، کوم چې موږ ته د دې سیمې د خپل وخت د فن تعمیر جون جواک تاریخ کلتور علمی او مذهبی اهمیت په ګوته کوي. په کال 328 قبل مسیح کې چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم د دیر او باجوړ په لار دې سیمې ته راغلو نو بریکوټ ته بزیرا یا بایرا ویل دي، او هم په دغه بنیاد د لرغونی آثارو ماهرینو دغلته په کال 1915 اتیایم کې کنستل کړی دي او د سکندر اعظم یاد شوی او فتح شوی ښار بزیرا آثار یې موندلي دي. دا پېښور پوهنتون د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرائی دا موجوده بریکوټ او تیر وختونو وزیر تاریخی او لرغونی اهمیت په حق لا وای.
بریکوټ ته غي وزیر هغه هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالین سکم دې کودایي کړي نه لاډر غټ خار او دلته کې هغه ته ډیر سخت چکم دې ریزیسټنس ملاو شو او لکه هغه خلکو ډیر داغه خلاف جنگي دي او اخر کې هغه بیا د خار چکم دې فتح کولو یوزه هغه یاد کړي دې اورنوس او زیات تر مختلف خلکو مختلف ددی بارہ کی آئیڈیاز ورکڑی چې دادا دے دادا دے دا یاد کړي سوک علم غر یادې سوک سے یادې سوک سے یادې خو سپلیر کلیئر من ساری ددی بارہ کی انفارمیشن یاداغی آئیڈینٹیفیکیشن نه شوی.
پیریزور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې د سکندر اعظم په حق لا دغه تاثر ورکړی دی چې غنی دغه فوزونه هندستان ته د خیبر په درې راغلی، خو بیا د عبدالولی خان پونتون وایس چانسلر او د لرغونی آثار او کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی وایي چې د سکندر اعظم فوزونه کلا د کونړ نه باجوړ ته د نواپاس په لار راوړېدل نو هغه خپل فوز دوه حصو کې تقسیم کړو چې یو برخه د ممندو په لار د هغه وخت پښکلوتی په لور اولیګل او بل حصہ چې په خپل مشوري کوله د دیر او سواد په لار د باسین غاړې ته راو رسیدل.
بیا د بریکوټ نه دی بره لاړ شي او دی بره دا چکه سر مکه سر اوم داغي په غره کې سواد کې ریکارډ شي، بیا هغه ځنه دی واپس راشي نو بیا په بونیر په کړه کړ کې راشي، نو بیا دې د غلطه کې چې مردان ویلی ته هغه خپل هغه ګروپ هغه خپل لیډ کو او دا بل چې لا غد وجر نه اعلان نو هغه چې صدا کې ډیر موده ریزیسټنس وتا د چار صدې بادشاه کا هغه وخت کې ایس ټیس بادشاه خو بیا الټیمیټلی هغه سرندر وک.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې د سکندر اعظم نوران دي هم سواد چې تیر وختونو کې ورته او دیانه ویل کېدو د خپل وخت خاد او آباد زیو چې موجوده بریکوډ یو یاد خار او د سواد سیمې اوسیدونکو فضل خالق چې د اودیانا کینګډم دی فارګاتن هولی لینډ اف سواد په نوم یو کتاب هم لیکلی دی وایي سکندر اعظم چې کله بزیرا یا بریکوټ ته خوشا سلیری سو کال وړاندې راغلی نو دغلته یو نوی خار آباد کړو چې آثار یې په غونډه کلی کې ملو شوی دی.
بریکوټ په ثابت سواد کې یو داسي سیمه ده چې په دې کې په لسونو نو په کم نو بلکې په سونو داسي تاریخي مقامات دي چې په هغه کې ډېر په ښه حالت باندې وسوم لرغونی آثار موجود دي چې په هغه کې د بازيري خار چې کم حسابېدو دا هغه نه علاوه دلته بلو کله یو داسي ویهاړه ده د بودیست ټایم چې هغه په ثابت ساوت ایشیا کې ڈبل ڈوم سٹرکچر کے داغے ثانی نشتا واغ یو دے.
فضل خالق چې د سوات لرغونی او تاریخی ځایونو په حق لے سیړنې او مکالمی هم لیکلی دی. دا بریکوټ په حق لوای چې دلته د دارت کام نواخلا تر بودمت هندوشاهی او بیا د مسلمانانو دور آثار ملو شوی دی.
بریکوټ یو داسې ځای چې دلته د بودیستو په ټایم کې باقاعده یونیورسیټیانې وې، باقاعده د علم مرکزونه وو، باقاعده دلته ډېر غټ غټ ښارونه وو، او دلته د دارج سیولایزیشن نوالې هندو شاهي بیا بودیست بیا هندو شاهي بیا مسلم دور بیا ترکی شاهی دور مختلف دورونه بده کې په یو ځای پاتې شوی دي، نو دا په تاریخ کې ډېر یو اهم حیثیت لري.
دا چې دارج کام او داردک تهذیب ستوای په جواب کې فضل خالق وایي
چې کلا سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې دلته راغې، نو د آریا قوم نه مخکې دلته داردک یو سیولایزیشن پاتې کېدو، یا داردک سیولایزیشن هغه سیولایزیشن د دارج سیولایزیشن چې نن سبا یې زمونږ سره زمونږ په بر سواد کې وسوم ریمننٹس تا باقیات شتا، او بلکې دلته یو قوم دی چې توروالی ځان ته وایي، او هغه توروالیان چې وایي چې نو هغه وایي چې مونږ د داردک سیولایزیشن هغه پاتې شوي خلک یو. پینټینګز دی په بریکوټ کې په لرو لرو ځینو کې، دا هغې نه دا پته لګي چې هغه د بودیستو د دور نه مخکې دي، هغه د دارد دور سره سمون خوری او تڑون خوری.
په سوات ریاست کې په کال 1955 کې د اټلی حکومت په مرسته د لرغونی آثار لټون د پروفیسر ټوچی مشرک کې د کنستلو یا کوردایانو کار پیل کړی شو، چې د بوت کدی نه علاوه ورته ډیر ځایونو کې لرغونی آثار ترلاسه شوي. خو بیا په بریکوټ کې د کنستلو یا اکسکیویشن کار په کال 1955 کې پیل شو، چې تر اوسه پورې ګڼ شمېر آثار نخې نښانې او سټوپې ترلاسه شوي دي.
په بازیره کې چې کله باقاعده اکسکیویشن شوی دی، نو په 85 په 1985 کې هم ایټالین آرکیالوجیکل مشن شروع کړی دی. د بازیره اهمیت پانی چې کوم باس کو نو هغه انتهایی زیات زیات تی، او هغه تاریخ دانان او آرکیالوجیست وای د لرغونو آثار ماهرین وای چې یاره دا د ټیکسلا امر اهمیت لري.
فل خالق زیاتوی چې بریکوټ کې د بین الاقوامی سطح لرغونی آثار او روغې ودانې او ځایونه ملو شوی دي د کوم ساني چې په ټول هندستان کې نه ملاويږي. هغه وای چې بریکوټ کې د ټولو نخېسا او مهم ځای املوک دره سټوپا ده، او بیا په غالګي کې د شنګردا سټوپا هم د ستاینې وړ ده.
بریکوټ داسې ځای دی چې پاغې کې د بین الاقوامی سطح لرغونو آثارو چې کم روغ بلډینګونه دي، سټرکچرز دي، هغه کې بلو کله د کنډاک ویلی کې چې بریکوټ کمه ده، باقي کې بیا په نجیګرام کې ټوکر دره سیمه تو وایو، باقي ډېر خاص ټوپه ده او ډېر خو روغ حالونه دي پکې، آبادیانې دي پکې. بیا دا غینه اخوا ابا صاحب چینه ورته ویل کیږي په نجیګرام کې، هغه صاحب ته هغه کې یو بودیست کمپلیکس ته، او هغه د خپل خایست په لحاظ باندې هم ډیر خسته دي، او د سکون او د دغه د پیسیت باندې، او هغه کې چې سمره د بودیست ټایم د 3rd سنچری نوالي د 7th سنچری پورې چې کوم آثار موجود دي، کوم استوپی کوم ویهاړې، نو هغه د کتو وړ دي.
خو بیا هغه وایي چې په بریکوټ کې داسې ځای نشته چې د حکومت یا د آثار قدیمه پسارنه کې نه دي، او هلته غیر قانونی طریقے سره قیمتی آثار یا خزائے کیږي یا پپټه خرسيږي.
دا دی خو چې مونږه په بریکوټ کې بر سایت تلاټ شو کندری وتوي، او په لوکل سیټ اپ کې وته کنجر کوټه وي، پاغه کې د 3 کیلومتر پورې ډېر زبردست آثار دي بر په غر کې، او هغه د کتو وړ هم دي. خو د بد مرغه الته داسې سیستم دی چې هغه چونکی د حکومت یا د آثار قدیمه په قبضه کې نه دي، هغه د چا خلکو په لغه کې دي، نو په روزانه سطح باندې پاغه کې دا ایلیګل ایکسکیویشن کیږي، او خلک په سکی وړي او مختلف هغه تبا آبادیانی تبا کړی.
بل خالق وای چې سواد کې بودیزم د ډومبه ایسوی پیړې نه تر او مسدې پوری، او بیا هندوشای تر نه مسدې پوری پرمختیا مندلې وا، چې بریکوټ او اوډیګرام یې د دای وخت لوی علمی عسکري او مذهبي خارونه وو.
هندوشای پیریډ کې چې کلا مونږ اوډیګرام تلاټ شو، او یا بيدری تلاټ مټی سایډ تا، نو زمونږ سره په اوډیګرام کې یو قلا د هندوشای پیریډ دراجا ګیرا د وختو، او د اکی دور زمونږ سره په بيدر کې هغه شان یو قلا دا چې هغه ویل کیږي چې دا درې قلاګانې وي، او دا درې ونه د یو بل سره کنیکټ وي، ځکه چې دا په دسي سيچويشن کې جوړې دي چې دا یو بل سره کاریږي، باید چې دا ډېر لري دي.
دا بریکوټ سره نږدې د علم د غر د پاسه د هندوانو مذهبي زی رامچندر تخ په حق لا فضل خالق وای چې د دنګ غرونو په سر د رامچندر تخ آثار او کندرات هم شته، چرته چې د هندو مذهب د منونکو په کې دا د دوی مذهبي مشر دغلته د درې کالو چیلا یا روخان روحانی ناستا کړې و.
د هندوشاهی پیریډ رامتخت د علم سره چې دې کم رامتخت چې کم د رامچندر جی د دوی د هندوشاهی د هندوانو دویم معتبر شخصیت ګڼل کیږي. هغه دوی چې هغه دلته درې کاله په علم تیر کړی دي او د ساون مطلب چې د بهار د موسم بهار په اولنې ورځ به مونږ ته یاد دي چې مونږ کله واړو نو دلته به هندوان راتلل او بر به تهوار به مناوه او هلته یو وړوکی غوندې لختې او یا اوبه به دی هغه اوبو ته ډېر زیات مقدس ګڼي هغه نو دلته به باقاعده هغه خلک راتلل.
دغه شان د نجیګرام سره تعلق لرونکي او کامی وطن پاټه ځای مشر افضل شاه په خپل کلی کې د بود مت د وخت آثار په حق لوای چې دغه د خپل وخت د فن او هنر ذکر زیو چې لیدلو او زیارت کولو د پاره به تر لری لری د بود مت منون کې راتلل.
بیا د زمونږ په کلی کې یو زیاده جمهور ته ګمبتونه وای نو دا د دغه وخت د بودیست دور یو قسم یونیورسيټي وا دغلته خلک راتلل پوهان وای چې را دغلته وای دګړه کوله چې خلک څنګه تراشي څنګه کوي خلک چې دغه دغه د دیوالونو چې د ګټي دا خلک څنګه وینو یو قسم لا د دې یونیورسيټي د نو هغه په نجیګرام کې
دا بریکور سره نږدې د بلو کریستوفي په حق لا افضل شاه وای چې دا په ټول هندستان کې د خپل نوعیت ځانګړې دوه جديده سټوپا وا چې غالبا د کوشان بادشاه په وخت کې جوړه شوی او تر اوسه پورې په خپل اصلي حالت کې ولاړه ده.
بریکور تحصیل سره خوا کې یو بل کله دی چې بلو کله وته وي دغه ته چې کوم سټوپا ده نو دا ډبل ټوم ده مطلب دا سیده چې دا دوچتی زدا او دا د پورا سب کانټیننټ چې ده نو دا واحد سټوپ ده چې هغه ډبل ډوم دا دوچتی ده نو دا یو اهمیت دا سیده چې په نور په دې ټوټل ایریا کې په سم کانټیننټ کې بتاتا دا سټوپ چې ده په نظر نه راځي دا صرف په دغه بلو کې لګیدا او د دې انفرادیت چې ده نو هغه ډیر ځا سیوا ده د بودیس کم ارکیټیکچر چې ده هغه شاهکار ده.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مینوال وای په کار دا چې په سواد او خصوصي توګه بریکوټ او اوډیګرام کې دا بود او هندو شاهی دور مندل شوی آثار او ودانو ته حکومت نه صرف تحفظ ورکړي بلکې د بارني هیوادونو خلکو ته د ځایونو لیدلو او سیل کولو لپاره اسانتیاګان هم پیدا کړي.
ویل کیږي چې سلویخ پرسنټ په دنیا کې چې کم د لرغونو آثارو نه سیاحت په دنیا کې د ټول سیاحت سلویخ پرسنټ چې هغه د لرغونو آثارو د وجه نه دی او د لرغونو آثارو کې بیا یو نوی ټرن کو نه دی پڼونو دنیا کې کوډه جوړ دی کوم دلته موږ نه غنو چې هغه ته موږ وایو کلچرل ټوریزم ریلیجیس اینڈ کلچر ټوریزم.
په یو لسمه صدی کې د پښتونخوا د نورو سیمو په شان د محمود غزنوی فوزونه د سواد او ډیګرام کې د هندو شاهی باچا راجاګیرا کلا د سخت جنگ وروسته فتح کړه او دغه شان په سواد کې د هندو شاهی خاتمه وشو او اسلام ډیر په تیزی سره په ټوله سیمه خپور شو. اوریدونکو د بریکوټ او د دې سره نږدې سیمو د لرغونی آثار په حق لا دغه معلومات مو د سواد اوسیدونکو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې درکل او کچری تاسو هم د دغه سیمو په حق لا څه معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ. تر بل او نه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
ملل میں نمیر دد بونیر دو کوهی کافا ریدی هم درات لو دبا جوڑ ناکڑی لافا وائی قوم بنوے کال پو مرغزار میں مزماشا گلناب پتور سلس پڑن سوار تراشا گلناب پتور سلس پڑن سوار تراشا نارنج گلی دلتا بادام برا ولی دزان سرا دگ میں فلتا وائی کراشا مخا دے رنگین میں فل خلاشا گلو ناب پتور سلس پڑ سوا